ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې دولس بجې دی. په روانه ګړۍ کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکې پیرزونې قبولې کوي. په دې خبرونه کې به درته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. د کورني او سیمه ییزو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت تازه خبرونو ته چې زما همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په مومند ایجنسی کې سیاسي ګوندونو د پارلیماني غړو لخوا د فاټا په حق له د وړاندې کړي بل مسودې ملاتړ کړی دی. افغان چارواکو د پېښور د بډبېری برید غندنه کړې ده، او د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیوالې ادارې مشر د تهران دوره کوي. اوسته خبرونه تفصیل، په مومند ایجنسی کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. تېر ورځ په غلنۍ پریس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو یوه غونډه وکړه. وی ویل چې د پارلیماني غړو لخوا د فاټا په اړه پارلیمان ته د وړاندې شوي بل مسودې ملاتړ کوي. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند مومند ایجنسی مشر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل،
منګه چې صوبایي سیټونه راکې نو زمونږه په قبایلي سیمه کې کم از کم 15 سیټونه جوړیږي، او بیا دغه سي زمونږه قبایلي سیمې چې څومره دي د خپل ډیری معدن لري. په تلسي ترمیم کې چې کم داسي بل کې راغلي دي چې موږ به تم هغه حقونه ملو شي. نن موږ ته چې د لون نه ملاويږي، نن زمونږه تجارت چې زمونږه ماینونه زمونږ معدن هغه له قومي سټېټس نه دی ورکړل شوی.
د سپتمبر په 9 نیټه د فاټا پارلیماني غړو د قبایلي سیمو د حقونو په اړه پارلیمان ته د یو بل مسوده وړاندې کړې و چې پکې دا غوښتنه هم شوې و چې د آئین 270 ماده دې لری کړل شي او قبایلي سیمې د خبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. افغان چارواکي وایي د پاکستان پوس هغه اداوي ردوي چې غنی له پیښور سره نږدې په بډابېره کې د هوایي ځواک په استوګنځي د بریت پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. پرون د ارګ څخه مشال لیډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغانستان په خپل هم د ترهګرۍ اخکار هیواد دی، او یو ځل بیا په خپل دریځ ټینګار کوي چې هیڅ وخت یې اجازه نه ده ورکړي او نه به یې ورکړي چې له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد ګټه واغستل شي. د پاکستان د پوس ویان آسم باجوا د جمعې پر ورځ په یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې د بډابېری حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی او په دې برید کې د 150 په شاوخوا کې خلک وژل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وایي چې وسلوال طالبان به په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي، ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي سلا کېدی. د طالبانو ترمنځ دا اختلافات لږ وروسته پیدا شول چې د افغانستان استخباراتي ادارې په اګست میاشت کې خبر ورکړ چې ملا عمر دوه کالونه د زیاته موده وړاندې وژل شوی دی، او طالبانو هم وروسته بیا د دې خبرې پخلی وکړ. طالبانو په یوې غونډه کې د ملا عمر د مرستیال ملا منصور د هغه په ځای وټاکو، خو بیا ځینې باسره قومندانان پر دې خفه وو چې ملا منصور د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی و. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویلي دي چې د ملا منصور او د خفه قومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي، بلخوا د ملا منصور ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 500 وسلوال وژل شوي او 3 نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. مشرقیوال پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دغه 500 وژل شوو کې د دې ډلې یو ځايي قومندان هم شامل دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کوټه کې ځوانان وایي په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. تېر ورځ په کوټه کې د امن یوه جرګه وشوه چې پکې پښتنو، هزاره او بلوچو ځوانانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځوانانو مشرانو موږ امن غواړو تر سرلیک لاندې ویناوې وکړې. د دې امن جرګې او جوړونکي محمد یوسف خلجی مشال ریډیو ته وویل،
دا من د پاره در افتو ضرورت دا را روان نسل به د موږ تاسو ته یو پوښتنه کوي چې تاسو موږ د پاره څه کړی دي. نو د دې د پاره موږ هغه یو د بابل کردار ادا کوو که ګر د دهشتګردي نسو ختمولی یو انشاءالله یو 50% په دا شهر کې د بایچارې د ورورګلوۍ کردار هم فعاله سوی دي. مزید موږ کوشش کوو چې دا رفتی موږ فعاله کړو.
د امن د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې دوی وړاندې په 15 جون هم د امن په موضوع د ځایي مشرانو یوه غونډه کړې وه، په راتلونکي کې به هم داسې غونډه ته دوام ورکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ملګری ملتونو د اټمي انرژي نړیوالې ادارې مشر د لوړپړو چارواکو سره د ملاقات لپاره تهران ته دوره کوي. د نوموړي د دورې مقصد د اغو تورونو پلټنې زیاتول دي چې ګواکې ایران په دې وروستیو کې په خپلو اټمي وسلو کار کړی دی. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې ویاند ویلي دي د ستمبر په 6مه نیټه د یوکیا امانو د سفر مقصد د تیرو موجوده وختونو د اغو معاملو وضاحت اخیستل دي چې د یاد ادارې پلټنو سره اړه لري. بلخوا ایران دارت کړی ده چې ګنې دغه هیواد په اټمي وسلو کوم کار کړی دی. پرون اسرائیل د غزه په پټه د اغې رستو هوایي بریدونه پیل کړل چې د پولي بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطینی وسلوالو توغندي وویشتل. پرون سهار په هوایي بریدونو کې د اسلامي وسلوالې ډلې حماس دوه تربیتي کیمپونه په نښه کړل شول. تر اوسه پورې په دې بریدونو کې د مرګ ژوبلې خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د ستمبر په 13مه ناوخته د غزه وسلوالو د اسرائیل په پوله یو ښارګوټي کې توغندي وویشته چې له وجې یو بس ته زیان ورسېد، خو د فلسطیني وسلوالو دویم توغندي بیا د اسرائیل د دفاعي نظام له لورې وویشتل شو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته وفادارې ډلې د یو توغندي د برید ذمهواري منلې ده. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي دي واشنگټن د روس لخوا شام ته د ټکټیکي الوتکو په لیږلو اندېښمن دي. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلپ هامند سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې، تایید کړه چې د روس جټ الوتکې د امریکا او اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی شي. امریکایي چارواکي وایي روس د ستمبر په 13مه ساته روس له هغې لږ شمېر جنګي جټ الوتکې د شام یوې هوایي اډې ته ولېږلې چې د امریکا او روس دفاع وزیرانو تر یو کال له زیاتې مودې وروسته په خپلو کې نیغ په نیغه ټلیفوني خبرې وکړې. روس وایي په شام کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کول هدف د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه ده. د خبرینو پای
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غری پورتونه واوري. په مومندو کې تر سره شوې ټول ګوندیزې غونډې غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
په صوبه کې د زم کېدو چې کومه خبره شوې ده ټولو سیاسي جماعتونو د هغې حمایت کړی دی. موږ به دا ټول قبایلي عوام، دا یو کروڑ قبایلي عوام، دا به موږ په دې باندې ودروو.
ویل کېږي چې پاکستان کې وسلوال په ډلو ویشل شوي، خو چارواکي وایي د بډه بیرې په مرکز وسلوال برید منظم و. څېړونکي په دې هکله څه وایي؟
مخکې اختلافات زیات و، بیا څه کم شو. دی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنې دوی خپل اختلاف چې دی هغه ختم کړی دی.
په کوټه کې ځوانانو د مینې محبت د لارې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره امن جرګه جوړه کړې ده. دوی وایي
که ګرد دهشتګردي نه سو ختمولی، انشاءالله یو 50% په دا شهر کې بایچارې د ورورګلوۍ کردار هم فعاله سوه دي. مزید موږ کوشش کوو چې دا رابطې موږ فعاله.
او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د راپورته شوې لانجې د ختمولو لپاره خبرې اترې ناکامه شوې دي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. راځو د دې غړې اولنی رپورټ ته. پرون په مومند جنسی کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د یوې ټولګوندیزې غونډې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د مشرانو په ګډه د هغه قانوني بل حمایت هم وکړ چې د قبایلي سیمو استازو په قومي اسمبلی کې جمع کړی دی. د مشرانو ویل د لړ کې به ولس کې د پوهاوي او بیداری پیدا کولو لپاره په سیمه کې کمپاین هم چلوي. په دې حکله نور تفصیل زموږ د همکار شانواز ترکزی رپورټ کې اورو.
د محمد ایجنسی د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه کې ویل شوی چې هغه د قبایلی سیمو د پارلیمنټیرین لړخه هغه بل چې پکې ویل شوی دی چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل شي ستاینه کوي، او هغه بعد دغه بل په حمایت کې د دغه پارلیمنټیرین سره ارومرو ملاتړ کوي. پرون په غلنې پرېس کلب کې د سیاسي ګوندونو د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند محمد ایجنسی مشر نثار مومن وویل
موږ چې صوبایي سیټونه راکړي نو زمونږ په قبایلي سیمه کې کم از کم 15 سیټونه جوړیږي او بیا دغسې زمونږ قبایلي سیمې چې څومره دي دا خپل ډېری معدن لري په تلسو ترمیم کې چې کم داسې بل کې راغلي دي چې را کم ضلع کم څیز پیدا کوي نو هغې باندې د هغوی حق د ټولو نه مخکې دی نو موږ به ورته هغه حقونه میلاو شي نن موږ ته چې دی لون نه میلاویږي نن زمونږ تجارت چې دی زمونږ ماینونه زمونږ معدن هغې له قومي سټیټس نه دی ورکړی شوی
او پارلمان ته وړاندې شوي په دغه بل کې ویل شوي دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پختونخوا صوبه کې ضم کړی شي او یا دې ورله ځان له د صوبې حیثیت ورکړی شي نو په دې غونډه کې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه بحث وشو او وویل شو چې سیاسي ګوندونه به په خپلو سیمو کې د خپلو سیاسي کارکنانو اولس ته د قبایلي نوې حیثیت نه د خبرتیا او د ګټو نه د خبرولو مهم چلوي د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسي مشر سعید خان وویل
نو اف سی آر تو قانون د قبایلو سره د ظلم د جبر د استبداد قانون د هغه د خاتمې لپاره او په صوبه کې د ضم کېدو چې کومه خبره شوې ده ټولو سیاسي جماعتونو د هغې حمایت کړی دی موږ به دا ټول قبایلي عوام دا 1 کروڑ قبایلي عوام دا به موږ په دې باندې ودروو د دې په شا باندې د دې به حمایت کوي
او په دې موقع د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو دا هم وویل چې هغوی په دغه بل کې په شو خبرو کې په دې خبره اتفاق لري چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې ضم کړی شي په دې موقع د پاکستان پیپلز ګوند محمد جنسي مشر فاروق افضل وویل
نو بالکل دی سره موږ اګریو خو موږ دا غینه مخکې موږ دا وایو د پیپلز پارټي موقف تا دی چې لاول خو دې د عوامو د قبایلو خاص کار دا غوی یو رائے دی واغسی شي کاغذ ریفرندم په هیڅ په صورتي کاغذ سبب بل طریقه باندې چې د عوام سغواړي
دغه سیاسي ګوندونو مشرانو ول چې هغه به دغه بل چې پارلمان ته وړاندې شوی دی په حمایت کې به د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو سره ناشته کوي او کوشش وکوي چې 22م آئینی بدلون راوستي شي او قبایلي سیمې دی په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
په دې ورستیو کې په دې موضوع بحث ګرم شوی دی چې قبایلي سیمو ته آئینی حیثیت ورکول خو ډیر مهم دی خو آیا دغه سیمې ځان له جدا صوبه جوړ کړی شي او کنه په خیبر پختونخوا صوبه کې ضم کړی شي یا شامل کړی شي په دې موضوع باندې بیلابیلو سیاسي ګوندونو اهم خپل نظرونه ورکړي دي او دې لړ کې په پارلیمان کې د قبایلي سیمو منتخب شو غړو هم یو بل جمع کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې د امنیت پر ځای کولو او پرمختګ لپاره د قبایلي سیمو ته د نور هیواد په څیر آئینی حیثیت ورکړل شي په دې هکله پښتون ملت پاله ګوندونه صدریز لري د شاهین بنیري رپورت کې اورو
د کرنه چې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو په قامي سمله کې د فاټا د حیثیت پاړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی خو د فاټا د آئینی حیثیت پاړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریز یو نه دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان کاکړ وایي چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلي سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري نو باید دغه دې برقرار وساتل شي نو موړه زیاتوي
پښتونخوا ملي عوام پارټي دا موقف دی چې وروره د پاټا کې شهر تبدیلی آئینی راځي دا به د پاټا د ولس په خوښي نه گورنر دې ته کی نه به نور څوک ته کی نه به د اسلام آباد والا دې ته کی دویمه دا د پاټا چې دا یا د منځنۍ پښتونخوا یا آزاد پښتون قبایل چې دي د دوی په کار دی چې منتخبه کونسل یعنی منتخبه جرګه یې د ولس په ووټ به وي منتخبه جرګې ځاله دې منتخب کونسل ځا منتخب ایگزیکټیو وي اور بیا د پاټا کم گورنر یې دا په کار دی له پاټا یې او هم د ولس په ووټ باندې کشمیر اسمبلی څخه د پاټا غدنی
عوامي نشتلګون په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډې کړل شي د عوامي نشتلګون یو مشر او د پارلیمان پخوانی غړي بشرا ګوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبه جوړ شي بشرا ګوهر وایي
د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده زمون په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ هم شي پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیټونه هم ملاو شي جمهوري عمل کې د هغې پوره طریقې سره شامل شي
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په درو برخو کې ویشل شوي دي چې له کبله د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوی دی د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان اډوکیټ وایي
قبائلی علاقے او جنوبی پختونخوا او زمنگ دا شمالی پختونخوا دا یو شي کنا نو زمنگ کم از کم سو یو او یا قومی اسمبلی سیټونه زمنگ جوړی یو او یا زمنگ به ډیر غختلی او ډیر کوتلی قوت پشي د پختونو د پاکستان په پارلیمنت کې کرا چیر منگا اگر پختانہ مطلب دار ہے کہ سلور جائے کہ تقسیم لوگ افغانستان نے جب عمل کے دورین کر خدا و غزان نے جدا مملکت تھے منگ کو دیو ملک کے مطلب پدری جائے کہ منگا ساتھی ہوگا نا تو منگ خود وقت ادا دریز دے زمنگ پاٹے کہ منگ پختنو یو صبح ہوا ٹو ٹول اچھے پختانہ پہ ٹول یو زیشی
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د دریز لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیې له نظره په یو تار کې پیرل شوې دي نو لدی کبله باید دا یو صبح شي
دا لار چې د دې پهلا صبح بشي دا خو سره نه ممکنه نه ده ځکه چې قبایل جغرافیه وګوره دا یو پړی دی بالکل د دې کې د سره نه هایوې نشته په خپلو کې او که چېرته دا وویل چې دارو خلافه به په فاټه کې کمی جوړوي نو دا به بیا په فسادات وګوري دویمه طریقه چې کومه ده چې ایا موجوده حالت کې پاتې شي نو موجوده حالت خو ډېر زیات راورسول کړم موجودہ ایف سی آر پولیٹیکلی اور نظام ٹک ہوئے نہ دا قبائل با اتریش لکھا بے خورا والے ہو پہنزی پنزو ذرا با شہیدان والے ہو دادا نمونا بے مورا بے پلارا بسنگا ہو دا سے بے آوازا بسنگا واحد اللہ رہ دادا چھ داغا پا صبح کی زمشی
دا یادونه وردا چې قبایلی ولس د ډیری مودې نه په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلی سیمو کې د صحت تعلیم او روزګار د اسانتیا او غوښتنه کوي خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي
د سندرو عمل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 نیټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون بچا سره اوریدل شي
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ او بلکې د تیر وخت ټول خبرونه خپل ویډیو غانې تصویرونه او نور ډیر معلومات هم په دغه پاڼه تاسو ترلاسه کولی شئ رازو یو بل ریپورت ته د خبر پښتونخوا په بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواک په یو مرکز برید په داسې حال کې شوه چې د پاکستان پوز ویلی د ضرب عذاب عملیاتو سره یې د طالبانو د بریدونو صلاحیت تر ډیره کمزورې کړې د دې حمله ذمہواری تحریک طالبان پاکستان اخیسته سره له دې چې د غډاله په سو وړو وړو ګروپونو کې ویشل شوې خو لا یې هم حمله په پوره ډول نه دي ختم شوې د طالبانو د وړو وړو ډلو د ترمنځ د رابطو او د دوی د ختمولو د لارو چارو په اړه د بشیر غوښته ریپورت اورو
کله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په 2013 کال کې په یو ډرون برید کې وژل شو نو ډله یې په څو وړو وړو ګروپونو تقسیم شو د مرکزی ډلې مشري د سوات ملا فضل الله واخیسته او نورې وړې وړې ډلې د بیلابیلو قمندانانو لخوا رهبری کېدل شروع شوې د پاکستان پوز تیر کال د وسلوالو د ختمولو لپاره ضرب عذاب عملیات پیل کړ چې ورسره په ترهګریزو حملو کې کمی راغی خو په مکمل ډول ختم نشوي د څېړونکو په خبره د دې وجه د وسلوالو جنگیالیو ترمنځ دوستی او مشترکه ګټې دي د پاکستان او افغانستان د امنیتی چارو کارپور رحیم الله یوسفزی د طالبانو د مرکزی ډلې تحریک طالبان پاکستان تر ماتېدو وروسته هم د جنگیالیو د یو ځای پاتې کېدو د وجوهاتو په اړه وایي
چې کله دوی بریدونه کوي نو بیا دوی یو بل سره تعاون هم کوي دا ټول زاله ملګری دي که د دوی مشران د یو بل سره اختلاف لري او هغوی د یو بل مخالفت کوي نو هغه بله خبره ده خو لاندې سطح باندې دوی یو بل سره دونه دښمني نه لري او دوی مقصد خو تقریبا یو دی افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف د ناتو خلاف پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف فوج خلاف مخکې اختلافات زیات وو بیا څه کم شو دی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي یعنی دوی خپل اختلاف چې دی نو هغه ختم کړی دی
د یادونې وړ ده چې دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي په سیمه کې نوې را پیدا شوې داعش وسلوالې ډلې سره هم یو ځای شوي دي د پاکستانی پوز یو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای چې د تحریکی طالبان پاکستان وسلوال ډلی وړو وړو گروپونو په دی روسیو کې کوشش کړي چې د ځان لپاره په خپلواک ډول پیسې پیدا کړي او د حملو په کولو ځان ته یو نوم جوړ کړي.
ګوره چونکه دا زیات تر خود مختار گروپونه دي چې یو جنډې لاندې خو راغلي دي او یو نوم لاندې راغلي تحریک طالبان خو باقي دا مالی طور باندې او عملیاتو په طور باندې دا زیات خود مختار دي دي سه یو بل باندې دا سه کنټرول نشته.
بریګیډیر سعد محمد خان وای څومره چې ترهګر ډلې په وړو وړو گروپونو وشل کیږي هغه عمرې ختمول سختيږي، نو د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان حکومت باید د لړکی ګډه عملی پوزي همکاري وکړي.
د بشیر ګواخ رپورت موریدا. د تیر کال په دسمبر کې په پیښور آرمی پبلیک سکول باندې د وسلوال برید نه پاس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یوه شل نکاتي خامی اکشن منصوبه جوړه شوه چې د ملک ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق کړی و. تاسو لپاره دا وخت ریپورت لرو چې په دغه شل نکاتي ایجنډا باندې یا پلان باندې په ترس کې په خیبر پښتونخوا اساسات پریوتې دي او دا به هم واولی چې کارپوهان وایي که څه هم په دې وروستیو کې حالات لږ آرام شوي وو خو په بډه ویره کې وسلوال برید دغه پلان د پښتنو لاندې راوستی دی. تفصیل د ملیحا میرزاده په ریپورت کې.
د قومي اکشن پلان لاندې د قبایلي سیمو په ګډون په ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف کار روان دی، خو د جمعې په ورځ له پېښور سره نږدې په بډه ویره کې د هوایي ځواک په کمپ وسلوال برید د دغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. دا چې د قومي اکشن پلان له امله په خیبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتې دي، په پېښور کې یو خبریال او کارپو عکیل یوسف زی وایي
بنیادي مقصد خو د نېشنل اکشن پلان دا چې ترهګرۍ مخنیوی وشي او هغه ټول ګروپونه هغه ټول انډیویجوالز چې هغه ترهګرۍ ته وده ورکوي د هغې مخنیوی وشي. اوسم د ګډ او بیس طالبان چې کومه فارموله ده هغه برقراره ده. بعض بین تنظیمونه چې دي هغې ته ازادي ده چې دغه اکشن پلان چې څومره نتایج دي هغه په خیبر پښتونخوا یا فاټه کې خو ښکاري، خو فن خاص کر پنجاب چې هلته کې تقریبا 2 تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې ککړ دي د هغو خلاف څه قسم له کاروایي نه کېږي تر څو پورې چې د دې منفي اړخونه دي هغه دا دي چې د دې پلان په تحت دوی د څادر او د څاردیوارۍ چې کوم تقدس دی هغه هم په عمل کوي. بعض نو کې دوی غیر ضروري رکاوټونه جوړ کړی دي، چک پوسټونه جوړ کړی دي. بعضې د دې نکات هغه په عدالتي امور باندې هم اثر انداز کیږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې چلونکي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر مسرت قدیم وای د قومي اکشن پلان له امله کوم واضحه بهتري په صوبه کې نه ویني.
موږ د خصوصي کانفلیکټ او سبسټانټیو امپروومنت نه د ښکار شوی ځکه چې کله اکشن پلان چې کوم دی نو هغه کې ټول ناول خدا دی چې د عوامو سکیورټي دی ګارنټي شي. نو هغه زموږ څو ګارنټي کې د زمو سکیورټي یا پروټیکشن چې دا وی خپل چې کوم حادثال ته کې شوی ده نو دا څنګه ممکن ده چې په بل ډول غونډه کې هغه بیس کې هغه کې خلک ورنه نوتی شي او ملګر دا څه سم انسیډنټ کې دي. نو د اکشن پلان خو چې کوم موږ څه ښکاري نه بغیر د ملټري اپریشن چې کوم څه دې ستنګ کې دی خو روان دي یو د هغه راته په ښکاري.
بل طرف ته په پیښور کې یو لیکوال شیر عالم شنواری وای که څه هم په تیر سم موده کې حالات پاره مخکاري دل خو د بډبیرې برید رامنځته کېدل په نېشنل اکشن پلان کې نیمګړتیاوی سرګندوي.
خدا سے وہ چلے گا خل کو خصا ہوا سب سوم 13 اگست کے کم واقعات مخ کے دل میں داخل ڈیر زیاد فرق ڈیر و حوالہ باندھ رہا گئے لگا گا حملے کمی شولے ہو سر ڈیر حد پورے خل کو بازار میں تروان شل خدا سے پتے رہو سن کے جاؤ قتل سے جام دا سے واقعات دوبارہ دا سے مخترال داخل خل کو بزین کے یہ رخ فرش ہوا دا سے خکار کی لگا دا ایکشن پلان باندھ صحیح عمل لگا چی لکھی گی یا سدے کے سمسالے پختن دا فکر قوم سے یہ بی سی سدا سے کوآرڈینیشن یا سمسالہ سدے حکومت
کارپوهان وایي دغه پلان د موثروالي لپاره پکار ده چې متعلقه حکومتي ادارې دې په دغه پروسه کې ښکیل وي او له دې سره سره دا ضروري دي چې قومي ادارې مدني ټولنې میډیا او امنیتي ادارې دې په یو ځای کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون ماخام په کوټه کې د ځوانانو د امن جرګې په نامه یو غونډه ترسره شوه چې پکې د بیلابیلو قومونو لکه د بلوچو او هزارګانو په ګډون پښتنو ځوانانو هم برخه لرله. په غونډه کې ځوانانو او مشرانو مونږ امن غواړو ترسرلیک لاندې ویناوې وکړې. په دې حق له نور تفصیل اورو زموږ د خبریال نیاز مساخیل ریپورت کې.
د ځوانانو د امن جرګې په نامه د غونډې انتظام کوونکی محمد یوسف خلجی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په ځوانانو کې د امن احساس او اهمیت راپارولو لپاره یې دغه ګام اخیستی دی.
د امن دپاره د رفتو ضرورت دی. زه دا بعض ځایو کې وایم چې وروره دا خوشحالي چې ده مغروره ده. دا خوشحالي سړي ته خپله نه راځي. خوشحالي ته به موږ ورته ور ولاړېږو. نو چې موږ نه سو ور ولاړ او موږ یو اقدام نه وکړو، موږ د دې دپاره کارونه نه وکړو، دا را روان نسل به موږ تاسو ته یو پوښتنه کوي چې تاسو موږ دپاره څه کړي دي. نو د دې دپاره موږ هغه یو دا بابل کردار ادا کوو که ګرده دهشتګردي نه سو ختمولی، یو انشاءالله یو 50% په دا شهر کې یاد د بایچارې د ورورګلوۍ کردار هم فعاله سوی دي. مزید موږ کوشش کوو چې دا رابطې موږ فعاله کړو.
محمد یوسف خلجی زیاته کړه هیله مند دی چې په سیمه کې به یې خلکو له ترهګرۍ د نفرت او له امن سره د مینې پیغام اورېدلی وي.
شکر دی الحمدلله زموږ پیغام دونه د امن په حواله سره تللی دی چې اوس موږ اول دا زموږ په قوم کې چې کمې بدۍ وي هغه خدای سره ورکې کړلې، بیا موږ د پښتنو نورو قومو ته راووتلو. نو نن سبا د یو قام په نامه سره راټولول هغه یو امن ته رابلل زما په خیال انشاءالله دا به لو کامیابي.
د ځوانانو امن جرګې په نامه د غونډې یو بل انتظام کوونکی ملک عمران کاکړ په دغه موقع وویل
موږ په دا ملک په دا نړۍ کې د امن یو جنډۍ راپورته کړې ده چې دغه په سلسله کې موږ یوه امن جرګه پر 5 جون د ټولو قومو د مشرانو وکړه. نو بیا موږ راولاړ شو د ټولو تعلیمي ادارو په د ټولو قومو د ټولو مذهبو څخه موږ د ځوانانو دپاره یو امن جرګه راوغوښته چې د ځوانانو تر مابین د نفرت او د تعصب د خاتمې او د یووالي او د یکجهتۍ او د خیر او د امن دپاره یو خبره کېږي او دوی ته به د خیر او د امن یو سوچ ورکول کېږي.
په دغه موقع د غونډې یو ګډونوال ځوان نعیم حکیار وویل
زموږ ځوانانو ته دره ټول هر شی چې دی هغه د تعلیم ضرورت دی. امن خو چې راځي ما هم په تعلیم راځي. زه خو دا پیغام ورکوم هر انسان ته ورکوم په کوټې کې پر ټولې دنیا ته دا پیغام ورکوم چې خپل کم بچان کم ځوانان چې دی هغه د علم سره شناخته کړي. انشاءالله امید دی دنیا په امید خوړل کېږي. زه خو امید لرم په زیادې خود انشاءالله دا زموږ امن به ټول پاکستان کې به انشاءالله موږ امید لرو چې امن به راځي.
په غونډه کې له ځوانانو غوښتنه وسوه چې په دغه ناسته کې ترلاسه کړی د امن او خوشحالۍ پیغام دی دوی په خپلو لرې پرتو سیمو کې تر نورو خلکو هم ورسوي ترسو هر څوک د امن او سوکالۍ قدر وپیژني.
بلخوا په کورم ایجنسی کې د بدامنۍ له وجې بې کوره شوي کډوال د بالشخیلو متاثرین وای چې د یو کال نه زیاته وشو حکومت ورسره مرستې بندې کړې دي. بلخوا چارواکي وایي چې د بالشخیلو رجسټر شوي کډوالو سره مرستې لا هم جاری دي. په دې هکله تفصیل د تاریخ ورکزي رپورت کې اورو.
په کورما کې د بالشخیلو متاثرین وایي چې ژوند یې په ډېره سخته تېرېږي ځکه چې ورباندې د خوراکي توکو امداد بند شوی دی. د دوی په خبره یو کال نه زیات وخت وشولو چې ورته د خوراکي توکو امداد نه میلاویږي. نذیر خان په نامه یو متاثره کس مشال لوډیو ته وویل امداد سره د دوی ګزاره روانه وه خو اوس چې ورته امداد نه میلاویږي نو مشکلات یو په دوه شوي دي.
کرایو د واجې نه اوس موږ د حمایې ژوند ته مجبور شوی یو. مشکلات خو په کورمې ایجنسۍ کې ټولو باندې تېر شو. خاص کر بیا مو بالشخیلو سره حکومت مو هېڅ همدردي مساوه نه کړه. د مو چې کوم پېښور کې شان مو هغه بلاک شاید او کدا نه رګه مو مجبور یو چې مو ته بس دین آباد چې مو رو وزو پر امن احتجاج وکړو پر امن مظاهره وکړو. حکومت مو ته دا اپیل ده چې مو احتجاج ته ما مجبور یو ته خپل حق را کړل شي.
قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې تر مخه په 2001 کال کې شیاسونی ډلو ترمن نخطې د شروع کې دورسته د کورمې یوش مرزاینو نه شاوخوا 2000 کورنۍ خپل کورونه پرې خې دي. په سیمه کې د شخړو لامل به کور شوي د بالشخیل کورنۍ شمیره شاوخوا 300 ده. ګل وزیر په نامه یو سرکس او مشر مشال لوډیو ته وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې دوی نه دی واپس شوی خو د خوراکي توکو امداد دور باندې بند شوی دی. دی وای که حکومت ورته د خوراکي توکو امداد نه ورکوي نو بیا خپل کورونو ته واپس کړي.
خو خپل وطن کې متسیرین یو ایمو چې کوم د کوم راشن والا مساله وا اغا حکومت دې کاټ کړي دي. اوس دومره پولیټیکل ته پولیټیکل ایجنټ صاحب ته پاتې دي پی صاحب ته پاتې دي چې داخل متسیرین دي او دې دوی نه به دخله دي او دې حکومت دې تر اوسه پورې دوه پیسو حکومت دې مو پیسې هغه باندې اکشن نه دي خسته شوی.
واضح دی چې یو کال وړاندې حکومت د کوزي او بره کورمې شاوخوا د 3000 د هغو متاثرینو رشن بند کړی وو کوم چې په بخوار او یا کوهاټ کې اوسېدل او خپل کورونو ته واپس نه تلل. د بالشخیل متاثرینو په خبره هغه وخت پر دوی باندې هم د خوراکي توکو امداد بند کړی شوی وو چې لا تر اوسه پورې بند دی. قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو مشر مجاهد علي دا خبره نه مانی چې د بالشخیل په متاثرینو باندې د خوراکي توکو امداد بند شوی دی. د مشال رډیو وای متاثرینو ته خوراکي توکي ورکول کېږي خو د سیمې پر هغه کډوالو باندې امداد بند کړی دی کوم چې کارډونه بلاک دي.
سسٹر فیملی دی ناٹ را ویریفائیڈ دی سغا مطلب بلچ خیل دے یکو بی سنگانو کلے دے مویو لسٹ چوٹ کلے دے مخیزائی دی بیل یمین دی مولجا دے مولجا پرشور دے باجدائی دی منظوری دی مروخیل دی کنا صدا شیعہ و پارچنال سنی دیتا بکیدا رشن ملے گی
پکرما کی مری امن لوزنامہ دا ملکی دورستا دا فرکائیز شرول عملہ دا بکرشو قرآن و پسی پس سلسلہ وارتو گا شروع شوید دا قدرتی آفتونو سره مبارزه دا اداره ترمخه پا دی وقت سوال زر قرآن دا سی دی چه حقا لا هم پا مختلف و زائنو کی دا کدوال جون تیروی تاریک و رگزه مشال ریڈیو پی خور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې ګړې نیمایي ته رسېدلې و پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو
په مومند ایجنسی کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. تېره ورځ په غلنۍ پرېس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو یوه غونډه وکړه. ویل چې د پارلماني غړو لخوا د فاټا پاړه پارلمان ته د وړاندې شوي بل مسودې ملاتړ کوي. افغان چارواکي وایي د پاکستان پوځ آیا دعوې ردوي چې ګنې د پېښور سره نږدې په بډابیره کې د هوایي ځواک پستوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. پرون د ارګ څخه مشال لیډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې دا خبره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو یوه ډله وایي چې وسلوال طالبان به په دوو مختلفو ډلو کې تقسیم شي، ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي سلا کېدی. د ملا منصور د مخالفې ډلې بیان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویلي دي چې د ملا منصور او د ځینو قمندانانو ترمنځ خبرې د مشرتابه په سر ناکامه شوې دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژل شوي دي او درې نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال پرین مشال ریډیو ته وویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې د افغانستان ګډو ساکنو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژۍ نړیوالې ادارې مشر د لوړپوړو چارواکو سره د ملاقات لپاره تهران ته دوره کوي. د نوموړي د دورې مقصد د هغو تورونو پلټنې زیاتول دي چې ګواکې ایران په دې وروستیو کې په خپلو اټمي وسلو کار کړی دی، خو ایران بیا دا خبره ردوي. پرون اسرائیل د غزه په پټې د هغې وروستو هوایي بریدونه پیل کړل چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطیني وسلوالو توغندي وویشتل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویلي دي واشنګټن د روس لخوا شام ته د ټکټیکي الوتکو په لیږلو اندېښمن دي. وروستیا وایي په شام کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د داعش پر ضد مبارزه ده.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال ریاض موسی خیل د کورنیو ورځپاڼو د ځینو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د بډبیر کیمپ په حمله لیکلي دي. دغه لړکی د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي چې دا حمله د کابل او اسلام آباد دواړو د پاره یو پیغام دی چې د وسلوالو خلاف یو موټی شي او خپل منځي مرستې نورې هم زیاتې کړي، ځکه چې کله هم د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی راځي نو فایده یې وسلوالو ته رسي. او بله دا چې څنګه ادعا کیږي چې وسلوال د افغانستان نه راغلي وو، نو دا هم پخپله د پاکستاني ادارو د پاره یوه سوالیه نښه ده چې د پوځي عملیاتو باوجود دوی د وسلوالو مشروالی نیولې یا ختم کړې نه ده، او ځکه دغه وسلوال په نورو ځایونو کې بیا سره یو ځای کیږي. اداریه وایي چې د پاکستانی پوځویان دا خبره هم د ستاینې ده چې حمله کې د افغان حکومت یا ریاست لاس نشته، او دا قسمه بیانونو سره به د دواړو ملکونو تعلقات نه خرابېږي. بل دا چې د پېښور آرمی پبلک سکول حملې وروسته هم که یو طرف ته پاکستان کاروایی شروع کړې وه، نو بل طرف ته افغانستان هم په خپله خاوره کاروایی کړې وه، او اوس هم د دغه شان مشترکه او کوارډینیټډ کاروایی نو ضرورت دی. اداریه اخیره کې لیکي چې اوس افغانستان کې د طالبانو د مشروالۍ مسله هم تقریبا ختمه شوې ده، او ملا منصور د امیر په حیث ټاکل شوې دی. باید چې افغان حکومت د مذاکراتو بحاله اقداماتو کې، ځکه چې دې سره به افغانستان کې هم امن تلار هوار شي، او بلخوا چې کم د تحریک طالبان خلق په دولت اسلامي وسلواله ډله کې شاملېږي او دا به راتلونکي کې یوه لویه خطره ثابته شي، د هغې به هم مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه د صوبایي اعلی تعلیم د وزیر په بیانونو او پزمکنی حالت لیکلې ده. اداریا د اطلاعاتو او اعلی تعلیم د وزیر مشتاق غنی د خلی لیکي چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو برابر جوړولو کوشش روان دي او تیرو دونیمو کالو کې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. اوس په سرکاري سکولونو کې هم په انګریزي ژبه کې تعلیم ورکړې کیږي او دا راز د سرکاري سکولونو نور سهولیات هم د پرایویټ سکولونو نه کم نه دي. اداریا د نوموړي د خلی زیاتوي چې په خوا به په مخ ملازه او سفارش استادان برتی کېدل چې ورسره سکولونو کې د لیک لوست معیار د نش برابر و او خلکو به مجبوراً خپل بچی پرایویټ سکولونو کې داخلول. خو اوس د استادانو برتی هم په میرټ کیږي او د هر چانا د تپوس نظام هم موجود دی. اداري اخره کې لیکي چې د مشتاق غنی د خبرو سره اختلاف نشي کېدی چې د سکولونو حالت ښه نه دی او پکې په سم ډول سبق نه ښودل کیږي، نو ځکه خلک خپل بچی په لویو لویو فیسونو پرایویټ سکولونو ته لیږي. خو الله دې وکړي چې کومې دعوې صوبایي وزیر کوي هغه رښتیا شي، ځکه چې تر اوسه د سکولونو حالت هم هغه رنګ دی کم چې د نن نه 100 کاله وړاندې و او نه یې معیار کې څه بدلون راغلی. حکومت دې یو خو خپلو وعدو ته عملي جامه واغوندي او د سرکاري سکولونو معیار دې د پرایویټ نه ښه کړي، نو خلک به خپل بچی په خپله د پرایویټ په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او ورسره دې د پرایویټ سکولونو د فیسونو کمولو لپاره هم اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي چین په سیمه کې په هغه اقتصادي پلان کار کوي چې منځني او جنوبي اشیا او بیا یورپ ته یې وغځوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کار دي چې امریکا افغانستان هیر نه کړي او د ترهګرۍ ضد جګړه کې دغه هیواد سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلیاس ناورو.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د چین لپاره په اقتصادي او سفارتي توګه پاکستان ډیر مهم هیواد دی چې له دغه هیواد خپل پلان نور هیوادونو ته وغځوي. چین د دغه پلان چې ورته یو سړک یو سیمه هم ویل کیږي د عملي کولو په ترڅ کې پاکستان سره د اربونو ډالرو د مرستو ژمنه کړې. په دې کې نوي سړکونه، ریل پټرۍ، پایپ لاین او توانایي مرکزونه او بندرګاه جوړول دي. د دې تجارتي لارو جوړولو مقصد جنوبي او منځني ایشیا او بیا یورپ ته رسیدل دي. مجر لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري شپږ سلویخت ارب ډالر لګښت راځي چې مقصد یې د پاکستان گوادر بندرګاه سره رابطه جوړول دي. مجر لیکي په داسې حال کې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او واشنگتن غواړي په سیمه کې امن وي، که چین په دغه سیمو کې رول لوبول غواړي نو امریکا وایي په دې لار کې به یې خنډان نه راپورته کوي. مجله د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په حواله لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې د چین ښکېلتیا هر کله کوي او په دې کې هیڅ قسمه مقابله نشته. فارن پالیسي مجله لیکي ګاونډي هیوادونه لکه هند او روس په دې اړه اندېښنې لري، خو امریکایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي ځواکونو په 2013 کال کې یو پلان جوړ کړی وو چې له مخې یې امریکایي سرتیري له جنگي ماموریت نه لرې کول او د افغان ځواکونو امنیتي صلاحیت نور پیاوړی کول وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې د دې پلان لحاظ نه دی کړی. په افغانستان کې زیاتره فوزي اډې او پوستې تړل شوې دي او همدغه شان د امریکایي سرتیرو په شمیر کې هم کمی راوصل شوې دي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي. ورسپانه زیاتوي په موجوده حالاتو کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره افغان وزارت د وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. ورسپانه لیکي چې په ستراتیژیکي توګه مهمې سیمې چې امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې کړې وي له سقوط سره مخامخ کېدې شي. ورسپانه لیکي د 2014 کال د دسمبر میاشت پورې به د امریکایي ځواکونو کار یوازې د مشاورت او روزنې وي. نو په دې حال کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه چې القاعده ډلې ته تحفظ ورکوي په افغانستان کې خپل اثر نور زیاتولی شي او نور سیمې هم تر کنټرول لاندې راوستل شي چې دغه هیواد بے ثبات کړي. ورسپان لیکي د دغه فوزي اډو تړل سره داسې ګواښونه جوړی دي شي چې څنګه د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو نه وړاندې وو دا د امریکا لپاره هم ګواښونه جوړولی شي. واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي چې د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو 14 کاله پوره شوي او دغه هیواد د یو پیچلي امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. خو افغانستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې مرکزي حیثیت لري، دا به د امریکا تیروتنه وي کچری افغانستان هیر کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي شام ته د روس لخوا د جازونو په لیږلو اندېښمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون تایید کړه چې د روس جټ جازونه ښایي د امریکا او یا هم اتحادي ځواکونو په وړاندې خطر جوړ شي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې او رپورټ د صالح محمد صالح نورو.
امریکایي چارواکي وایي روسیې څو ساعته وروسته له هغې د جمعې په ورځ لږ شمېر جنګي الوتکې د سوریې یوې پوځي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو په خپلو کې د سوریې پر بحران ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنګ کولو ظرفیت لري او له مځکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. ښاغلی کیری وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید له واک څخه لرې سي او د ده په خبره دا مسئله باید د مذاکرې له لارې فیصله سي. جان کیری په لندن کې یوه کنفرانس ته وویل امریکا او نورو متحدانو هڅه کړې چې د سوریې ولسمشر د دغه هیواد د بحران د حل لپاره مذاکرو ته کښینوي، خو دی مذاکره نه کوي او روسیه مرسته نه کوي.
We need to get to the negotiation.
موږ مذاکرو ته اړتیا لرو. دا هغه څه دي چې موږ یې تمه لرو. موږ هیله من یو روسیه، ایران یا بل هیواد چې د نفوذ خاوند دی په دې برخه کې مرسته وکړي. دا هغه څه دي چې د بحران له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. موږ بحثونو ته آماده یو، خو آیا د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم ورته تیار دی؟ دی رښتیا هم مذاکره کوي؟ آیا روسیه تیاره ده چې دی د مذاکرو میز ته کښینوي؟ او آیا په حقیقت کې دغه تاوتریخوالي ته حل لار پیدا کوي؟ د اساسي پوښتنې دي. موږ څرګنده کړې چې د دقیقې نیټې او وخت په برخه کې قیدګیري نه یو. زموږ دروازې خلاصې دي، خو دا مهال د سوریې ولسمشر بشار الاسد له جدي مذاکرو انکار کړی او روسیې له دې ډډه کړې چې اسد د مذاکرو میز ته راکش کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه اخیستلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل داعش ډله هوایي ځواک نه لري او د روسیې الوتکې په میدان کې د هدف د ویشتلو توان لري او د پیاده ځواکونو لپاره هوایي ملاتړ برابرولی سي. دغه چارواکي ویلي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له جګړې وروسته روسیه له خپل قلمرو د باندې په دومره پیمانه پوځي تجهیزات او پوځیان ځای پر ځای کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د وروستۍ مکالمې هدف دا و چې په سوریه کې د امریکایي او روسي ځواکونو ترمنځ کوم ټکر او پیښه ونه سي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرتابه په سر رامنځته شوي کشالې د هوارولو لپاره خبرې اترې ناکامه شوې دي او دغه ډله داسې ښکاري چې په دوو برخو کې وویشل شي. د رویټرز ایجنسۍ په حواله په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوي مشر ملا منصور هڅه وکړه چې ناراضه کمانډران او طالب مشران خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کې پاتې راغی. په دې هکله نور تفصیل د صالح محمد صالح رپورټ کې.
د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوي مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. رویټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته، یو وخت به اخلي، ولې د دې دا معنی نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به د سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنګونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړی شي.
په وروستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ سوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قمندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قمندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازي پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازي ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه دې لاس واخلي. پرېدېږدې چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي. خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازي رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
د سولې پر لور
یو ناڅه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی لیکوال ستار الوی په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکي په کار دي چې موږ ټول د حقیقت ومنو چې گوادر په بحر هند کې د چین لپاره یوازنۍ لار نه ده. شاین بنیره د دې مقالې مهم ټکی وړاندې کوي.
ستار الوی لیکي په پاکستان کې په حکومتي کچه د خبره کیږي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري او گوادر بندرګاه جوړېده به پاکستان له دولت او خوشحالي راوړي او د ملک سیمیز اهمیت به ومنل شي. د لیکوال په خبره د دې امکانات ځکه ډېر لږ دي چې دا پروژه کلکه اراده غواړي چې په پاکستان کې د حکومتونو سره نشته. لیکوال وړاندې لیکي دا د گوادر خبره موږ د تیرو ډیرو کلونو نه کوو خو تر اوسه پکې لا بریالي شوي نه یو. په تیرو وختونو کې موږ کتلي دي چې کله حکومتونه یو کار سرته نشي رسولی نو په نیمه کې پرېږدي. په کال 2006 کې چین د پاکستان په خواست د گوادر د وړومبۍ برخې لپاره 198 میلیونه ډالره ورکړل، خو د هغې نه وروسته په دغه پروژه نور کار ونه شو. دا پروژه درې برخې لري. دویمه دا چې پاکستان چین ته د کاشغر گوادر د اقتصادي راهدارۍ په وسیله د سړکونو، پایپ لاین او ریلوی د جوړولو وړاندیز کړی دی. منصوبه دا ده چې د منځني ختیځ نه به تیل راځي، په گوادر کې به په ریفاینرو کې خوندي کیږي او بیا به د سړکونو د جال په وسیله چین ته وړل کیږي، خو د دغه سړکونو او ریلوی د جوړولو لپاره به د چین لخوا سرمایه کاری ته اړتیا وي او کچری په پاکستان کې د امنیت وضع داسې خراب وي نو چین به دې ته زړه خنه کی. دریمه دا چې په بلوچستان کې یاغیتوب دوام لري او بلوچ قبایلي مشران په بلوچستان کې په لویه کچه د بهر ملکی سرمایه کاری مخالفت کوي. هغوی د خپلواکۍ غوښتنه کوي. چین ته ځایي خلک د یو استحصال کوونکي هیواد په سترګه ګوري. ستار الوی لیکي د هند په سمندرګي کې گوادر د چین لپاره یوازنۍ لار نه ده. بیجنګ لوړاندې په سریلنکا کې د همبانتوتا بندرګاه او په بنگلادیش کې د چټاګانګ په بندرګاه کار کړی دی. په میانمار کې چین د کیاک پویو او سیتوی بندرګاه ته د رسېدو لپاره ډیمونه جوړوي او سړکونه او پایپ لاینونه غځوي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې
ریپورت تاسو ته بیا تفصیل در کوم. تاسو ته دا ویم چې د ډیوه ریډیو اعلان تاسو واورید، نو دا وخت تاسو د مشال خپرونې اورئ او مازیګر شپږو بجو نه پس به د ډیوه ریډیو خپرونې اورئ. رازو د ریپورت ته ډیلی ټایمز خپل یو ریپورت کې وایي پکار دی چې د پاکستان حکومت د خپل ولس د بنیادي حقونو خیال وساتي او په دغه هیواد کې د انساني حقونو د سرغړونو د پیښو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. د دې ریپورت مهمې برخې د فرخنده اسد نارو.
ډیلی ټایمز په خپل یو اداري کلیکي د قانون او انصاف په اړه د سینټ یوې کمیټې ته د پاکستان د قانون وزارت په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په صورتحال تفصیلي رپورت وړاندې کړ. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د کال 2012 نه راپدې خوا سناسه 21,000 داسې کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. د سینټ کمیټې ته دا هم وویل شو چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې زیاتې شوې دي چې یوازې د روان کال په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د 3,000 نه زیاتې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې تشدد شوی دی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د داسې پیښو شمېره زیاته ده، خو ګڼ خلک یې په دې هم نه رپورټ کوي چې د هغوی د قانون د نافذولو په ادارو او عدالتونو باور نه دی پاتې شوی، او زیاتره متاثره خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي دوی ته انصاف نشي ملاو. ډیلی ټایمز لیکي یوه بله مسله چې د سینټ دغه کمیټې پرې بحث وکړ، او هغه دا چې پاکستان کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره قومي کمیشن هم جوړ کړل شوی دی، خو د دغې د رول په اړه لا هم پوره معلومات مخې ته نه دي راغلي. باید حکومت د داسې ادارو د جوړولو وروسته دغه فعاله وساتي، او دغه ادارې هم د بشري حقوقو د سرغړونو د پیښو مخه ونیسي، او دغه د ولس او حکومت مخې ته راولي، خو په دې اړه لا هم څه نه دي شوي. د اطلاعاتو او قانون مرکزي وزیر پرویز رشید بیا وایي باید میډیا داسې پیښې مخې ته راولي، خو وکتل شي دا د حکومت او د دغه وزارت ذمہواری جوړیږي چې په هیواد کې د تشدد او نورو داسې پیښو مخه ونیسي چې پکې د عام ولس بنیادي حقونه تر پښو لاندې شوي وي. ډیلی ټایمز لیکي دا خبره د ستاینې وړ ده چې د قانون او انصاف په اړه د سینټ دغه کمیټې دومره مهمه مسله مخې ته راوسته. د پاکستان د بشري حقونو د انصاف کمیشن هم په دې اړه کار کوي، او په دې تیرو کلونو کې ډېرې داسې پیښې مخې ته راوستي چې په اړه یې باید پلټنې وشي. ډیلی ټایمز دا هم لیکي د دې هر څه باوجود چې په دغه هیواد کې ګڼې غیر سرکاري ادارې هم د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو په اصل کې دا د حکومت ذمہواری جوړیږي چې د خپل ولس بنیادي حقونه خوندي وساتي.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان سپینوان تحصیل اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې یې په ځناورو کې ناروغي خوره شوې او زیات شمېر کې څاروي مړه شوي دي. دوی وایي دغلته د ځناورو د درملنې لپاره نه ډاکټران شته او نه هم هسپتال. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه سیمې ته د خصوصي ټیم دوره وکړي او د دې ستونزې مخنیوی دې وکړي. په دې هکله نور حال د سیمې نه زموږ خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان تحصیل سپین و موسیدون کی وای سیما کې په ځناورو کې ناروغي خوره شوې چې په نتیجه کې د غلطه په زیات شمیر کې ځناور مړه شوي، او روزانه غوا میخې د ناروغي له وجې مړې کیږي او لګاډو کې یې غورځوي، چې د دوی په وینا د نورو ناروغۍ ترې خورېدو خطره ده. دوی غوښتنه کړي چې خصوصي ټیمونه راشي او د ناروغۍ مخه ونیسي. د تحصیل سپین و موسیدون کې لیاقت خان د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته د ناروغۍ په اړه وایي.
تحصیل سپین و مو ادګر تحصیل شوا شي دا یو قسم بیماری لګېدلې دوی چې میزا په سپین و مو د تحصیل و شخل شي وي اندازې مطابق 25-49 پر هغه مړه شوي دي. هغه نقصان سره سره میزا ویجداري دي چې دا بیماری چیرته انسانونو ته غانې ځکه چې پاتې شي د مشغال نه پیږي دا غوې پار دي شي چاولې دي دغه نو بدبو غردرې می او مختلف قسم بیماری خطره غدو. د توسه په واسطه سره امیجا ریکوست کی چې دغه کیمې ویکسین یا څه قسم میډیسن وی هغه د امیجا علاقې ته ورول جوړ شي. په علاقې کې ما دو دا مکمل د بدبو او د ګندنه نه ډاکټر یو پراشه دا شوی دي چې خلک د عيد قرباني هغه غمړ شوی دي. جناور
ګول میر وای د 12 ورځې په ځناورو کې دغه ناروغي خوره شوی، او د غلطان د ځناورو ډاکټران او نه هم د روغتون سره سہولت شته چې ورته په ایمرجنسی کې ټیمونه ولېګل شي.
ډېر تکلیف ته د ځناورو بیماری لګولې دو چې روغ ځناور بیا غول په خپل ستا باندې ډاکټرانو چې کیمه ځیل ته نه ملګي چې نو هسپتال دو غاښتا بلډینګ شته امول خو چې ما دو بالکل ډاکټر په سرکوري ستا باندې شتانه نه بلډینګ شته ډیر بربوت شول مړه شول چې ما دو چې چیرته قیمتي غوې په 1,20,000 1,00,000 باندې کړی وي دا غونډې مړې شوې. غوښتنه مې ګورنمنټ نه میر دادو چې میر سره زر نظر دګي ما دو د وټرنری هسپتال او ډاکټر دا زر نظر ازر کو چې میر سکی ما دو موجوده بچ غو دي چې دا خو مکمل دګي ما دو دی د بیمورې نه بچ شي هسپتال خو زر کې نه شي جوړ خو چې ډاکټرونو میر سره ازر شي.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان لایوسټاک او ډیری ډیولپمنټ اسیسټنټ ډایریکټر ډاکټر جمیل نو پوښتل نو دوی وویل د غلطه د کمیونیکیشن یا مواصلاتو مشکل دی چې دوی خبر نه ول او د مشال په واسطه د دوی په نوټس کې راغله. نو دوی به خصوصي ټیم د غلطه ولیږي چې ورته د ویکسینیشن طریقه کار وکړي.
دا خو پهلا ځل تو ماته راپورټ کړل ما ته چا څه نه دی ویلي اوسا پورا مستر فینشل خو اویلیبل دی او ټیم هر ولا دا کمیونیکیشن مسله وی لکه ټلیفون نه پوچار او مطلب مومنټ شه مسله وی کنه می خپل تاسو سره راځه نه دی دا غټه مسله وی چې یو ځل مستر راپورټ شي ان شاء الله بیا څنګه نشته نیرو کلیر ان سوفلی ټیم ور ولاځي چې سمپاله من پاله اوخلی می ژو ولاځي وی راي پېښور تا بیغام داشي می ژ لا میسج ورته پاس کا چې باز دای ټیم نه ترتیب جوړای ټیم در لاځي
د سیمه خلک غوښتنه کړي چې د غلطه دوی لپاره د زناورو هسپتال او ډاکټرانو بندوبست وشي چې وخت په وخت دوی ترې استفاده کولی شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
نفرت لخ کرے الکلم مینه زغره را تراوڑا د مینه زغره را تراوڑا الوزما 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 وزر را تراوڑا الوزما وزر را تراوڑا شم شم سنجر را تراوڑا شم شم سنجر را تراوڑا خوب سے وطن وینم ہرش پاپ خوب سے وطن وینم ہرش پاپ خوب سے وطن وینم ہرش پاپ خوب سے وطن وینم